د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشه د ژوند رنگونه پروگرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم نن د ژوند رنگونه په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې په افغاني ټولنه کې ټولنیز اړیکې او همدارنګه فردي اړیکې څنګه جوړولای شو، څنګه یې ساتلای شو. هغه عادتونه چې کولای شي زموږ اړیکې له کورنۍ سربیره له ملګرو او همدارنګه له خپلوانو سره کلکې وساتي څه دي، او زموږ څه ډول داسې عادتونه دي چې د دې سبب کیږي چې اړیکې له یو بل وپاشي. له دې سربیره هغه عادتونو ته به هم تم شو چې په افغانستان کې په هر واده، په هر خوشحالۍ او په هر جنجال و مشکل کی خلگی در سرکی و هم در انگاه ده سبب کی چه گرنه یا افراد سر لرشی شخصی هایی که تو به هم تم شو چه خلق تنگ کولشی ده زن لپار ملگری پیدا کری ده ملگرتیا ده سی کمی لاردی چه ده دوام لپار باید خلگی ولتوی و تنگ کولشو چه او دایمی و خه ملگری چه منگر بانده سابو کلشو ده سی ملگری پشون که پیدا کرو او که چیری بیا وقت پات شو پده به هم تم شو چه تنگ کولشو ده جوان لپار خه ملگری انتخاب کرو ده جوان شریکه. لدی سر بیره وردون که ساسو پیغامونو ته او اړیکو ته هم پته مایو که غواړی چې د موضوع په تلاړه سره خپل نظرونه شریک کړي یا خپلې تجربې راته وایاست زنګ وهله شي سټوډیو ته، او که په ټلیفون کې مو کریډیټ نه وي زنګ وهئ. له دې سبب بیرته زموږ همکاران څنګ در وایي. خبرونه کې را سره میلمانه هم شته، د دوی نظرونه مو اورو او د دوی تجربې به هم واورو چې دوی د دې لپاره چې وکولای شي ټولنیز یو فردي اړیکې، ملګرتیا یا په ټوله کې د کورنۍ سره ښې اړیکې ولري، دوی څه کوي، څه حل لارې ورسره شته که نشته ده، او تجربې څه دي په دې برخه کې. نن را سره په خبرونه کې په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقام زی او همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوادي وروسته به را سره خبریال او مدني فعال تاجولي غورځنګ هم وصل شي. تاسې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. پیل به مقام زی صاحب له تاسې سره وکړم. ټول انسانان د دې لپاره چې وکولی شي ژوند په سمه توګه مخته یوسي، له کورنۍ سربیره په ټولنه کې له خلکو سره اړیکو ته اړتیا لري، او ځینې داسې اړیکې دي چې خلک له مجبوریته پالي، ځینې داسې اړیکې دي چې خلک غواړي هغه اړیکې وپالي په خپله خوښه باندې. په ټوله کې کله چې موږ اړیکې خبره کوو یا د ارتباط خبره کوو یا د خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوو، دغه اړیکه څنګه تعریفوو او څومره ورته اړتیا ده؟
ډېره مننه اغلی سیال په سر کې تاسو ته او د خپلونې ټولو ګډونوالو همدارنګه هغو اوریدونکو ته چې زموږ غږ اوري خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ډېره مهم موضوع ده چې اړیکې څه معنا لري او څومره مهمې دي. اړیکې که څه هم د ټولنو ته په کتو او وخت په کتو تعریف او اړتیا فرق کوي. مثلا که یو څوک اروپایي ټولنه کې ژوند کوي نو دلته د اړیکو معنا او مفهوم او هغه ماهیت چې په خپل ځان کې رانغاړي له هغې ټولنې چې مثلا موږ ترې راغلي یو او هغه پښتني او افغاني ټولنه ده ډېر فرق لري سره. نو موږ به بحث تر ډېره د پښتني ټولنې مربوط کوو او د افغاني ټولنې مربوط. نو واکن دا خبره ده انسان کومو یو ټولنیز موجود دی، نو په دې معنی چې اړیکو پرته دی نشي پیدلی. نو هغه که د کورنۍ سره اړیکه ده، که له ځان سره اړیکه ده، له خپل ځان سره اړیکه، له خپل وجود، له خپل داخل سره چې کومه اړیکه وي هغه اړیکه وي، کمدارنګه له خپلې ټولنې او شاوخوا خلکو سره اړیکه وي، دا نهایي مهم دي. او د انسان د سکون یا د ژوند کیفیت په خپله دغه اړیکې ټاکي. وخیمه ته څنګه راغلی؟ نو دا کله چې موږ د انسان په تاریخ کې وایو چې انسان یو ټولنیز موجود دی، په دې معنا چې دغه برخه راونغاړل شو او انسان له اړیکو پرته نشي پایېدلی. نو که هغه ټولنیزې اړیکې وي، که هغه د کورنۍ له خړو سره اړیکې وي، او که له ملګرو سره اړیکې وي، او دا نهایي مهم دی چې په کوم ډول وي. ځکه یو لیکوال روبینز په نوم هغه وایي چې ستاسې د ټولنیزو اړیکو کیفیت ستاسې د ژوند کیفیت ټاکي، او دا یو واقعیت هم دی. ځکه که موږ به تاسې وګورو هغه خلک چې له بدو خلکو سره په اړیکه کې وو او ارتباط درلودل، هغوی تر ډېره یعنی 98% بد لوري ته لاړل، او هغه خلک چې د خو خلکو سره له خو کورنیو سره په اړیکه کې وو، ښه ملګري درلودل، ښه اړخ ته لاړل. نو دا اړیکې او ټولنیز ژوند د انسان یو اړتیا ده، او په دې برخه کې نهایي غور پکار ده چې څه قانون وټاکي او څه ډول خلک باید خپل د اړیکو په محور کې ولري، ځکه همدغه خلک د دوی د ژوند کیفیت ټاکي او همدا د دې سبب کیږي چې د دوی راتلونکي معلوم شي چې دوی کوم لوري ته ځي.
تیر روز ما یو پودکاست اوریده د اړیکو په اړه پکې خبرې کولې، دغه مطالعه پر اساس باندې دغه روستي ورقم له مخې چې خبره شوې دي، وای کوم کسان چې ټولنیز اړیکې خي وي یا له خلکو سره یې داسې کسانې په ژوند کې وي چې هغوی سالم وي او د دوی اړیکې ورسره سالم وي، دغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي یا هغه کسان چې ښې اړیکې له خلکو سره نه دي، دوه چند ژوند کوي. او دغه مطالعه چې په بریتانیا کې شوې ده، د کوم سروې چې شوې ده په هغه کسانو باندې شوې ده چې دوی هغه سیاسي فعالیتونه درلودل، په سیاسي فعالیتونو کې عموما خلک زر زړیږي، البته دغه د سروې پر بنسټ باندې چې دوی کړی و، په دې کې ویل شي کوم کسان چې سره له سیاسي فعالیتونه کوي خو چې ښې اړیکې ولري له کورنۍ سره، له نورو کسانو سره ښه ملګري ولري، هغه کومه کمیونټي چې د ځان د برابره کړی وي شاوخوا وي، نو کدا خلک خو وی سالم وی د دغه سروې پر بنسټ باندې هغه دوه چند دغه کسانو په نسبت باندې چې اواز دي یا نشي کولای خملګری پیدا کړي، خجوان کوي یا هغه د ژوند په پای کې دوی خوشاله اوسي، یعنی خي خاطري تجربه لزان سره لري.
بالکل، دا یو واقعیت دی. لومړی موضوع دا خو ده چې کله چې مثلا یو ورځ ما یو ویډیو کتل، هغه وایي چې د برج خلیفه شاوخوا اپارتمنټونه چې دي دا په خپل برج خلیفه څخه ډېر قیمته دي. دلیل یې دا دی چې د هغه اپارتمنټونو په منظره کې دا برج خلیفه واقع شوی، یعنی کله چې ستاسو شاوخوا خلک ارزښتمن وي ستاسو ارزښت ورسره په خپله لوړیږي. او دا یو واقعیت دی چې کله موږ په ټولنیز ژوند کې ښه ملګري او ښه خلک په خپل شاوخوا کې ولرو، ښه کمیونټي ولرو، او زموږ استاد چې هغه د ټولنیزو اړیکو د ماهیت کیفیت ډیر ښه وي، دا د دې سبب کیږي چې زموږ لوګو ډیر وخت بوتس پک شي. او کله چې مثلا انسان باندې فشار کمیږي، طبعاً هغه فشار چې یو انسان یوازې یو ټول پر ځان غني، کله چې نور ملګري خپلوان او ډیر ښه بادک سرکل لري د ملګرو، پر هغوی تقریبا فشار تقسیمي جوړېدل او فشار
کمیږي. خو مقام زیسه پوښتنه دا ده چې سره له دې چې ښه ملګري په ژوند کې ډیر رول لري، د انسان د عمر د زیاتوالي سبب ګرځي، د ژوند په پای کې د ښو خاطرو پاتې کېدو سبب ګرځي، ریښېګړې کې حساب کې ډېرې زیات دي، خو د ښه ملګري څنګه پیدا کړو او باور کول په دغه سیو ټولنو کې چې اوس ډېر ستونزمن دي، چې یو څوک موږ وپېژنو، یو چا باندې باور وکړو، پوه شو چې دا اوس یو مناسب کس دی، چې که زه ورسره ملګرتیا کوم، زه ورسره اړیکې پالم، که زه ورسره خپل رازونه شریکوم، که په دې کس باندې زه باور کوم، دا څنګه وکړو؟
په دې برخه کې ډېره مهمه نقطه دا ده چې زموږ ستاسو خلک ځان ته او دغه ملګرتیا ته یا دغه اړیکې ته ډېر وخت نه ورکوي، یعنی ډېر ژر اقدام کوي، ډېر ژر باور کوي، چې دا په خپل د او په هنې له نظر هم یو من فکر نه ده. هیڅ کله هم باید که هر څومره تاسو ته یو څوک مثلا خو کیږي، یو څوک مثلا تاسو ته ډېر نږدې پاتې کیږي، مګر ډېر ژر دغه پریکړه مه کوئ، ځکه انسان طبیعتا داسې موجود دی چې د وخت په تېرېدو بدلېږي، رابدلېږي. نو زما په نظر زه چې څومره ملګري لرم او څومره ملګري پیژنم، داسې خلک هم زه پیژنم چې یو وخت تر ټولو نږدې ملګري بلل کېدل، اما اوس دا ملګری په لاره ما پوښتنه کوي چې هغه بوت څنګه یې چیرته بي، یعنی اوس سره ملګری نه دی حتی. نو زما تجربه دا ده چې ډېر ژر به یو چا د ملګري نوم ور نه کړل شي، کوشش دی وشي یو تر دوه کالو، یو نیم کال، حتی درې کالو پورې د شناختو په لیست کې وساتل شي. مثلا عادي رفتار، عادي مثلا مخ ته تلل او تر هغه چې مثلا صحیح یو انسان پیژندل، دا ډېر وخت نیسي، ځکه د انسان پیژندل تر ټولو سخت کار دی چې یو انسان ترسره کوي. نو تر ټولو مهمه نقطه هم دا ده چې باید ډېر وخت ورکړل شي دغه اړیکې ته، او ژر یو څوک د ملګرو لیست ته وراچول شي. د ملګرو لیست زه فکر کوم چې تر ټولو هغه لیست ده چې په تر ټولو سختۍ جوړېږي، او په ډېرې سختۍ باید هغه ته خلک انتخاب شي او بیا هغه ته څوک ور اضافه شي. نو زموږ استاد خلک چې زه څومره تجربه لرم، ډېر ژر خلک خپل ملګري بولي، او بالاخره هغه د دې سبب کیږي چې دغه کس چې دی ملګری بولي، د دغه وخت چې دوی سره په اړیکه، د دې وخت رازونه بیا کله چې دوی سره په اړیکه کینی، دغه یو بل په عزت کاروي، او بیا هغه دوستی یو وخت دښمنی وي، نو تر ټولو ښه نظر دار او تر ټولو ښه کار دار چې اړیکې ته باید ډیر وخت ورکړل شي. انسان پیژندل تر ټولو سخت کار دی او ډیر وخت ته اړتیا لري. انسان باید ډیر زیات کوشش وکړي چې کله یو چاته ملګری وایي باید پر هغه سل فیصده ډاډه شوی وي او څو کاله هغه دغه اړیکې دوام کړی وي چې دا بیا ملګری ورته ووایي. له هغه مخکې زما په نظر شناختو لیست ډېر بهترین لیست دی، ځکه موږ تاسې ډېر شناخته لرو مګر ملګري ډېر کم لرو. نو د شناختو لیست نه یو یو مثلا غمی راخیستل د ملګرو لیست اچول دا اصلا معیار دی چې باید وشي. او
وروسته به له تاسې واورم چې تاسې ملګري څنګه تعریفوئ چې دومره کلونه یو اړیکې ته وخت ورکوئ او بیا له هغې نه وروسته یو کس ته د ملګري نوم ورکوئ، خدا ملګری به څوک وي او څه توقعات مثلا د یو ملګري نه کېدلی شي. هریوا په تمه ده، هریوا ته بورشم. هریوا جانې ته هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلې. له تاسې اورم تاسې خو په افغانستان کې یاست، همالته د ننه وضعیت ګوري او زموږ د ټولنې جوړښت خو ټوله ته معلوم دی چې یو یو داسې ټولنې ده چې پکې کورنۍ دي او د نجونو لپاره بیا دا یو څه ستونزمنه ده چې د کورنۍ نه بهر ملګری پیدا کړي، یا کله کله داسې وي چې دا د کورنۍ اړیکې په نجونو باندې را جوړې وي او انجلۍ مجبوره وي ځینې انتخابونو ته غاړه کېږدي د دې لپاره چې کورنۍ را جوړه شي. تاسو راته ووایاست ساسې په باور باندې دغه جوړښت د کورنۍ وچ کې رامنځته شوی دی او که دغې نه کورنۍ نه بهر یو انجلۍ ملګرتیا کوي، دوستي کوي له چا سره، دې ته په کم نظر ګوره؟ یو څومره ازادي په دې برخه کې یو انجلۍ لري؟
دلې یا هلک هر څه کوي. د هر یو لپاره مهمه ده چې لږ تر لږه په ژوند کې یو ملګری یا ملګری ولري. نو همداسې نه کېږي، ځکه زه چې کله ښوونځي ته اول شامله شوی وم نو ما هیڅوک هملته نه پېژندل، نو ډېره به خفه وم. بېخي به مې ښوونځي ته زړه نه کېده چې لاړه شم، ما خورو پورو هلته چې پاتې شوم. نو مې بیا مې ملګري پیدا کړلې، له هغې وروسته به بیا نو ښوونځي ته ډېره په مینه او په شوق تللم. نو دا مهمه ده په ژوند کې چې موږ باید یو څوک ولرو، ځکه ځینې وختونه هره کیسه موږ نشو کولی، مور پلار ته وکړو یا خویندو ورونو ته وکړو. نو بیا ملګری مهم دي په دغه برخه کې. او کورنۍ ته هم نه ده پکار چې په نجونو باندې فشار راوړي د دې لپاره چې هغه ونجلۍ ځنو نشي کولی چې له کوره باندې ملګرتیا وکړي. زموږ سره یو ټولګیواله وه، هغه به همیشه زمونږ څخه یوازې ناسته وه. یو ورځ ما پرې پوښتنه وکړه چې علت په دې څه دی چې ته زموږ څخه ډېره لرې کینې. نو هغه ویل چې ما کورنۍ دې ته نه پرېږدي، او راته وایي چې د ښوونځي تګ اجازه مو درکړې ده، خالته نه شي کولی چې ملګري پیدا کړي. نو بیا زه ډېره حیرانه شوم، بېخي د دې لپاره چې یو نجلۍ ځنو ولې نه شي کولی چې ملګري پیدا کړي. ملګرتیا مهمه ده، همدارنګه ملګری مهم دی که په کور کې وي، ورونه خویندې مور او پلار، او یا په ټولګي کې وي او یا د کار په ځای کې. هر ځای کې موږ یو داسې انسان ته اړتیا لرو چې ورسره خبرې وکړو.
د نجونو د اړیکو په اړه کرا ته وایست، مثلا که چېرته مقامزی صاحب د نارینه و د اړیکو هغه اړخ ته ګوري، وایي چې باید اړیکې د ډېر وخت ورکړل شي، وکتل شي، یو کس مخکل دی نه شي چا سره موږ رازونه شریک کړو، یعنی وخت اړتیا ده تر څو په یو کس باندې باور وشي چې هغه ته ملګری ول شي. تاسې د نجونې چې کله یو بل سره ملګرتیا کوي، بخصوص د ساسې په عمر باندې چې مطالبینې دي او ښوونځي ته ځي، یا په کورنیو کې د خاله لور، ماما لور، عمه لور دې سره چې ملګرتیا کوي، کیسې ورزره کوي، خپل رازونه ورسره شریکوي، په دې کې بیا څومره پام کوي چې صبر کزه دې ته یو خبره کوم ودرې چې دې باندې باور کولای شم که نه شم کولای؟ او مثلا کلم داسې شوی دی چې تا یو خبره خپل خې ملګری ته کړې، دا غې بیرته رسوا کړې؟
بالکل، د ملګری په انتخاب کې فکر مهم دی. باید موږ فکر وکړو لکه تا چې وایي چې دا مال یا حلال ور هم ته ماغه موږ له ډېره وخت پیژنو، خو بیا مهمه ده تر څو انسان وارزو چې دغه راسته تللی شي او کنه. یو خو د رزون ویل دا خپله ښکار نه دی، یو بار چې راځي نو باید راز پاتې شي، او تر ډېره ځکه ملګرتیا هماغه ډول نه پاتې کېږي. ځینې خلک مشاهد یو وخت ملګري بیا وروسته سره لرې شي، نو تر ډېره د رزونه یو بل ته سره وای نو له دې خبره نه ده چې رزونه تر ډېره له چا سره شریک شي. او که پچا باندې څو ملګرتیا ته انتخابونه فکر ډېر مهم دی او هغه باید ورته ځینې ځایونه کې ترې یو څه امتحان هم واخلو تر څو هغه خبره ساتلی شي او یا نه. نو زه که ووایم چې ما په ښوونځي کې اوو کالو کې یوازې یوه ملګری درلودله، همدارنګه په خپل کلي کې او کورنۍ کې هم یو ملګری لرمه. نو زه هم ډېره دقیق یم په دې برخه کې، داسې هر چا ته د ملګرتیا لاس نه ورکوم، له ځینو سره لکه سلام او کلام کوم، خو مګر ملګرتیا لیست کې مې هغه چې ډېر صمیمي وي نه دي اچولي.
مننه هریوا کورت ودان بیرته تاسو ته راګرځم. ما قمزه سب تاسو سره مې مخکې ځینې خبرې نیمه پاتې شولې، مال چې تاسو ته په دې اړه وایي چې خمل ګرې څوک ده، څوک جوړېدلی شي، او کله چې دغه دومره کلونه وروسته یو وړي کې ته مو چې وخت ورکړی و او ورسره مو پاللی وه، یوازې شناخته کسانو لیست کې مو اچولی وه، کوم کیفیت کوم معیار باید یو شخص ولري چې د ملګري لیست ته راشي؟ او دغه ملګری چې بیا د یو کس ملګری جوړیږي، او څوک توقعات ورنه څه کېدلی شي؟ آیا په دغه اړیکه کې توقع زحمت ورکول یو بل ته کار کول یو بل ته شامل دي کنه؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. اول دا چې ملګری مونږ چاته ویلی شو، یو امریکایي کلم لیکونکی دی والټر نومیږي، هغه وایي چې ملګری هغه څوک دی چې کله ټول درته روان وي هغه درته راوګرځي راشي. او زه فکر کوم دا تر ټولو ښه تعریف هم کېدای شي، ځکه مونږ چې کله یو چاته ملګری وایو په دې معنی چې کله چې زه په سخته کې یم، په خو کې یم، په بدو کې یم، زما تر څنګ وي او زما زړه پیدا ډبي. له کورنۍ وروسته بل کس ته چې مونږ د کورنۍ غړی ویلی شو هغه زمونږ ملګری وي. او ملګری څوک دي؟ نو زه فکر کوم چې او ډېری خلک وایي چې مثلا اوکې دا به څنګه وي چې مونږ د ملګرتیا لپاره مثلا داسې وټاکو چې دا دا کارونه باید وي. زه فکر کوم چې تر ټولو د ملګرتیا په جریان کې تر ټولو مهم بحث دا دی چې یو بل درک کړي. مثلا اوکې زه یو ملګري ته ضرورت لرم په یو بد وخت کې، مګر هغه زما همکاري نه کوي، نو دا په دې معنی نه شو چې هغه زما ملګری نه دی، بلکې زه باید پوه شم چې هغه اتمن کومه داسې ستونزه درلودله او باور به تم دې تر کچې وي. یعنی پر یو بل باور تر دې کچې وي چې زه باید د دې پر ځای چې براسن زما ذهن ته دا راشي چې اوکې زما دې ملګری زما سره همکاري ونه کړله، د دې پر ځای باید دا راشي چې دې ملګري مې اتمن کومه ستونزه لرله ځکه زما خواته رانغی، زما تر شا ونه درېده. نو یعنی ملګرتیا د اعتماد دې کچې ته چې کله ورسېږي چې ته دومره باور شي چې هغه کله په خپل په یو بد وخت وضعیت کې نه وي، یعنی په یو بد حالت کې نه وي او دا یو وس نه وي چې ما سره همکاري ونه کړي، نو هغه به حتمن راګرځي. او بل ډېر مهم موضوع چې زمونږ د ملګرو ترمنځ وو اوس هم دا موضوع شته دی چې موږ به حتمن په دوه درې هفتو کې یو دفعه کېناستلو ټولې به یو ځای شلو، او زمونږ بعض وخت دی چې راځي ته زما نیمګړتیا وایي زه به ستا نیمګړتیا وایم، او دا زمونږ تر ټولو خوندور بحث و چې مونږ په خپل منځ کې درلوده. بیا به مثلا درې هفتې بعد حتی یو میاشت بعد به مونږ سره کېناستلو، زمونږ بحث به پر همدې و چې ریاض ستا مشکل دا 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 مشکلات ته لري، باید په دې نقطو باندې کار وکړي، دا ستا د ضعف نقطې دي او دا باید حل کړي تر څو مونږ در باندې ښه ښکاره شو. همداسې هغوی چې کوم مشکلات درلودل، نو دغه بحثونه به مونږ په میاشت کې حتماً یو دفعه کوو، او دا مونږ په یو کال کې د دې بحثونو نتیجه ولیدله چې زمونږ ټولو کې تقریبا یعنی مونږ خپل ملګرو یو بل ته ویل چې تا څومره تغییر کړی، بیا کورنۍ او نور مثلا زمونږ کوم تصویر چې ټولنې سره او د خلکو سره راشه درشه په هغه ټولو کې یو ډول مثبت تغییر راغلی. او زه فکر کوم چې تر ټولو ښه ملګری هغه دی چې ستا نیمګړتیاوي ته ووایي تر څو ته هغه اصلاح کړي. نو ځینې وخت وایي چې یو چاته چا ویلي چې ته خو خبره چې فلاني دا خبرې درپسې وکړي، نو زه په دې خفه نه یم چې هغه دا خبرې وکړلې، زه خفه په دې یم چې ته خو زما ملګری ستا مخکې ولې دومره ډاډه ول هغوی چې مثلا دا خبرې وکړلې کنه. نو دا په دې معنی چې ملګری باید ستا ایپ تا ته ووایي تر څو ته یې حل کړي، تر څو بل کس ته دا موقع برابره نه شي چې هغه ایپ ستا په هغه کې ولټوي، ستا په وجود کې او ستا د شخصیت نیمګړتیاوې خلکو ته بیان کړي.
دا ملګری ده کله چې څوک دې مرحلې ته رسیږي او کولای شي ستا په نشتون کې دفاع لاته وکړي، او ټولې ښېګڼې چې تاسو بیان کړې دی او کس کې اوسي، ستاسو په باور باندې داسې یو کس سره اړیکه څومره وخت دوام کوي؟
دا بلابل فکتورونه لري چې څومره وخت دوام کوي، ځکه ځینې د انسانانو میچورټي فرق کوي. ځینې خلک مثلا په د ذهني بلوغ په لحاظ په هغه سطحه کې نه وي چې مثلا ته توقع ترې لرې، نو ممکن دغه اړیکه لږ څه ډېر وخت ونیسي تر څو هغه له تا یو څه زده کړي یا ته له هغه یو څه زده کړي. کېدای شي ته په هغه لیول کې نه اوسې، د هغه فکري بلوغ لږ څه لوړ اوسي. نو دا پروسه زه فکر کوم تر ډېره پر دې پورې اړه لري، او د پروسې موده تر ډېره پر دې پورې اړه لري چې د دواړو د فکري بلوغ سطح کومې کچې پورې ده. نو کله چې دواړه په یو لیول کې شي بیا دوی دغې مرحلې ته رسیږي. نو زما په نظر نو له یو کال نیولې تر دوه حتی درې کلونو پورې دوام کولی شي. البته د دواړو لورو د فکري بلوغ هغه سطحې ته په کتلو سره په بېلابېلو مواردو کې فرق کوي. همدارنګه زما په نظر که یو څوک مثلا په دوو ټولنو کې پاتې شوی وي، یوې ټولنې نه بلې ته تللی وي، نو هلته شاید لږ څه ډېر وخت ونیسي، ځکه ته د هغه بلې ټولنې د ملګرتیا معیارونه تر څو مطالعه کوي، تر څو په هغه پوهېږي. او بل هغه کس چې په هغه ټولنه کې چې ته اوس نوی ورغلی هلته اوسېږي، او هغه ستا د ټولنې له حالات څخه او له معیارونو او نزاکتونو خبر نه دی، نو شاید لږ ډېر وخت ونیسي. مګر که د افغاني ټولنې خبره کوو، نو بیا هم شخصي فکري بلوغ پورې اړه لري چې دواړه اشخاص میچورټي په کومه سطحه کې ده او څومره دوام کوي چې دوی یو بل سره پوره درک کړي. خو په ټوله کې بیا هم یو موده ورته ویلی شي چې له یو کال نیولې حتی تر درې کلونو پورې وخت نیولی شي چې یو چا ته ملګری ووایو. خو زه فکر کوم له یو کال وړاندې یو چا ته ملګری ویل بېخي ناسمه پرېکړه ده، او فکر کوم ډېره عجله شوې په دې پرېکړه کې.
ستاسو په باور باندې د ملګرتیا لپاره کې څوک خپل ملګری انتخابوي، عمر مهم ده؟
زما په نظر په لومړی کې شاید د عمر خبره داسې وي چې مثلا کله نا کله زه فکر کوم چې عمر مهم وي، کله کله نا کله نه. البته زه عمومي خبره که اوس وکړم بیا هم هماغه موضوع ته راځي. موږ ډېر لوی لوی خلک لرو چې ماشومان دي، عمرونو په لحاظ ډېر غټان دي، اما ماشومان دي، فکري بلوغ ته نه دي رسېدلي. اما ډېر ماشومان لرو چې هغوی ډېر ښه فکري بلوغ ته رسېدلي، لویان دي هغوی. تر ډېره تاثیر نه لري، اما بیا هم یو موضوع به دې ته پام وکړو چې ټولنو پورې اړه لري. مثلا په افغاني ټولنه کې ته نشي کولی چې له ځانه ډېر کم عمرو خلکو سره ملګرتیا وکړي، او دا یو منفي تعبیر لري. همدارنګه په اروپایي ټولنو کې دا موضوع شته دی، کله چې مثلا خصوصا چې عمرونه یې د اتلسو کم وي دلته ته ورسره ملګرتیا کوي، دا عادي نه ده او دا تقریبا غیر قانوني بلل کیږي. نو زما په نظر کله چې دواړه له اتلسو پورته کیږي بیا شاید ډېر توپیرونه لري، خو بیا هم یو څه تاثیر لري. اما ډېره توجه به دې ته وشي چې د فکري بلوغ لیول یا میچورټي څومره ده دواړو ترمنځ. دا ډېره مهمه ده، ځکه شاید یو کس چې عمر ډېر وي هغه ډېره تجربه ولري، او هغه کس چې عمر کم وي تجربه یې کمه وي، نو ممکن په ډېرو شرایطو کې یو بل پوره درک نشي کړلای. مثلا یو کم عمره کس د یو کس چې عمر ډېر وي د هغه ستونزې او د هغه مشکلات او د هغه احساسات او اوسنی رواني وضعیت صحیح نشي مطالعه کولی. ممکن هغه کس چې عمر ډېر وي د دغه کس چې عمر کم د هر څه سم مطالعه کړي، ځکه چې هغه دوره چې دی په کې واقع ده د تېره کړې ده. خو دغه کس چې عمر کم دی نشي کولی هغه حالات چې مقابل کس چې عمر ډېر دی د هغه حالات صحیح درک کړی شي. ممکن په هغه پنځه ګونو حواسو چې ستړي دل کېږي هغه په لحاظ یوه پرېکړه وکړي، مګر په واقعي معنا درک هغه وخت رامنځته کېږي چې کله واقعا ته په هغه حالت کې قرار ولري او هغه حالت درک کړي او هغه حالت تجربه کړي، بیا له هغه وروسته کولی شي چې هغه حالت درک کړي. نو فکر کوم عمر یو څه تاثیر لري، شاید ډېر نه وي، اما خو د عمر توپیر هم باید واضح وي چې څومره. که بېخي ډېر وي نو شاید دا ملګرتیا بېخي ناسمه وي، او که لږ څه توپیر ولري دومره ډېر توپیر فرق نه کوي په اړیکو باندې، تاثیر نه لري.
مننه هریوه که تاسو ته وایي ستاسو په باور باندې انجونې چې کله ملګرتیا کوي، یو خداوي چې انجونې په خپلو کې ملګري وي، د دوی لپاره عمر مسله څومره مهمه ده؟ او بل فکر کوي یو انجلۍ ولې کېدلی شي یو بل سره ملګرتیا وکړي؟
انجلۍ چې کله له بل انجلۍ سره ملګرتیا کوي نو دغه هلته عمر ډېر مهم نه دی، او که عمر ته ونه کتلی شي هماغه ملګري ته وکتلی شي نو دا مهمه ده. او بله چې نجلۍ له هلک سره ملګرتیا کولی شي نو دغه په افغاني ټولنه کې خو بېخي که وایم چې ناممکنه ده، ځکه دلته د خلکو فکرونه بل ډول دی او خلک چې داسې حالات وینو نو خپل فکر نشي کولای. اما په نورو ټولنو کې دغه خبره عادي کېدلی هم شي او په ډېرو ټولنو کې دا قسم دا دومره ستونزه نشته. ملګرتیا که نجلۍ له هلک سره وي کولی شي، خو بیا هم که ټولنې ته وکتلی شي ټولنه د دې اجازه نه ورکوي.
هریوا په ټوله کې که کورنی جوړښت وګورو په افغاني ټولنه کې نجونې لکه څنګه چې تاسو وویل دا ورته غیر ممکنه ده، یا ډېر کم امکان لري چې نجلۍ له هلک سره ملګرتیا وکړي. خو کله چې بیا د مینې اړیکې ته راځو، دلته نجلۍ څومره ازادي لري چې په خپله خوښه باندې وکولی شي دا انتخاب ولري؟
دلته هم ځینې هغه کورنۍ چې روشانه فکر دي نو هغوی به نجونو ته اجازه ورکړي تر څو دوی د خپله خوښه واده وکړي، خو ډېری کورنۍ دا ښه نه ګڼي او هغه نجونې چې په خپله خوښه واده وکړي نو په خپله کورنۍ خو پرېږده چې په خسرګانۍ کې هم ورته دا یو ډول پیغور جوړیږي او ورته پیغور ورکول کېږي چې تا خپله خوښه واده کړی. نو دا خو عادي خبره ده که په خپله خوښه یو څوک واده ونه کړي نو د چا په خوښه یې وکړي؟ دا د هر چا ژوند دی او هر چا ته پکار ده چې د خپل ژوند پرېکړه خپله وکړي. کله وایي زه ټکې دې ته حیرانه شم چې څنګه یو پلار یو مور یا ورور پورته کېږي او د خپلې خور یا لور د ژوند پرېکړه کوي. نو دغه ژوند چې څوک ورسره کوي دا خو یو ورځ نه ده چې ورسره وی کړي او تېره شي، دا کلونه کلونه ژوند دی. او بیا موږ د ورور او پلار باندې دومره اعتبار نه شو کولی چې د هغوی په خوښه جامې وکړو. تمن د هغوی خوښه به یو ډول وي، هغوی ته به یو ډول جامې ښه ښکاري، موږ ته بل ډول. نو بیا داسې یو د ژوند انتخاب او همدارنګه کلونه کلونه له داسې کس سره ژوند کول هغه دې درته پلار یا ورون انتخاب کړی دی نو دا ډېره ستونزمنه ده. او که موږ د افغان نجونو او میرمنو ژوند ته وګورو، هغه ژوند ګډ ژوند چې لري نو تر ډېره خوشحاله نه دي، او په سلو کې 30% هم له خپل ژوند نه خوشحاله وي. نو دا هم ډېرې دي ځکه چې تر ډېره کورنۍ دغه پرېکړې کوي.
مندنه هری وکړ دې ودان از موږ بل ملما تاسو لري غرزنګ برغلې ده. غرزنګ تم ستړی مشي پروگرام ته بخیر راغلی. مندنه چلی مصرفیتونو سره دی وخت وې سچ پروگرام کې ګډون وکي. موږ یو څه په ملګرتیا خبرې وکړې چې موږ څنګه کولای شو ملګری انتخاب کړو، کله یو چاته ملګری ویل شو، او لیلی او ملګری سره اړیکې ته څومره وخت اړتیا ده چې یو کس بیا موږ ملګری وایو. په کې ټولنیزو اړیکو ته راشو، په افغانستان کې وګورو بخصوص د کورنیو ترمنځ اړیکې د خپلوي پالل. ما په افغانستان کې چې کله وم داسې کوم واده نه وکتلی یا داسې واده ته نه و متلی چې په هغه کې به ځلې جنګ نه شوی. په هر واده کې به یو جنګ و، یو جنجال به و، یو څوک به خفه و، یو څوک به مرور و. په غم خواده کې مکرا واخلی همیشه به هم داسې جنجال نه و. ستاسې په باور باندې د ټولنو جوړښت بخصوص د افغاني ټولنې جوړښت ولې داسې ده، او په دې کې څه خراب دي، ستونزه چیرته ده چې زموږ په ټولنو کې یا په داسې خوشحالۍ و کې یا په جنجالونو کې مو اتمن باید یو یو ستونزه رامنځته شي، یو جنگ باید وشي؟
ډېره مننه. اول خو ټول مېلمنو ته سلام اوریدونکو ته تاسو سلامونه. اصلي خبر دا ده چې مخکې تر دې چې په ټولنیزو اړیکو وغږېږو، مهم بازار دی چې په نړۍ کې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. په دې معنی چې په نړۍ کې یا که په مونږ په هیوادونو په کچه وګورو یا په ټولنو کې دننه وګورو، ټولې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. یعنې هغه ټول تر ټولو ښې اړیکې هغه دي چې شاسره په اقتصادي ګټې شریکې ولري. په افغانستان کې، په نړۍ کې، په کلو کې، په ولسونو کې، په کور کې، هر چېرته لومړی اړیکې چې دی له اقتصادي اړخه په نړۍ کې په هغه تیوري اړخه چې دی تعریفېږي، چې مثلا اړیکې ته تعریفوي اول بل اقتصادي اړخه تعریفوي، چې مثلا د دوی اقتصادي اړیکې څنګه دي. تاسو به کتلی وي چې کله په یوې کورنۍ کې هم ستونزه را پیدا کېږي په وړې کورنۍ کې، که ریښه یې ولټوي نو تر ډېره ځله پورې دغه ریښه به اقتصادي اړیکې ولري. یعنی به په پیسو جنجال وي او په شتمنیو جنجال وي او په نورو جدادونو جنجال وي. یعنې دغه ټولنیزې اړیکې هم ډېر ځله اغېزمنېږي یا مثلا ډېر ځله خرابېږي، هم تر شا یې اصلي علتونه اقتصادي علتونه وي او تر شا یې ګټې وي، او دغه ګټې ډېر ځله د دې سبب کې چې ډېری خېخې اړیکې هم لمنځه یوسي، مثلا ورور له ورور بیل کې، پلار له زوی بیل کې، مور له زوی بیل کې، یا د مور او پلار ترمنځ دا اړیکې د سره اقتصادي اړیکې د لامل خرابېږي. بلکې بیا چې کله په دغو اړیکو بحثونو کې ګرځي سره خلک فکر کوي چې دا کلونیزې ستونزه دي. موږ بیا هم وایو چې په نړۍ کې په هېوادونو کې په ولسونو کې په کلو کې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي، او دغه اقتصادي ستونزې اړیکې که یو ځلې اغېزمنې کېږي یا خرابېږي نو مخامخ په دغو اړیکو باندې هم منفي اغېز کولی شي. حتی د وروستیو کې داسې ګمان کېږي چې په نړۍ کې د روانپوهان هم ځینو مسلو په اړه مطالعه کوي یا څېړل کوي، د ښځې او مېړه ترمنځ، یعنې د ښځې او خاوند ترمنځ، یعنې دغه د ژوند دغه دوو ملګرو ترمنځ هم چې اړیکې خرابېږي، جنجالونه رامنځته کېږي، تر شا یې ډېر اقتصادي علتونه وي. ځکه اقتصادي ستونزې کولی شي ټولنیزو ستونزو ته لاره هواره کړي. یعنې دغه هغه مین ټکی دی چې ډېر ځله خلک په اړیکو کې له پامه غورځوي. هو دا صحیح دی، یو سړی وایي چې دا زما خبره نه اوري، بل وایي چې دا زما خبره نه اوري، یا زما خبره څوک نه اوري، یا ما څوک درکوي نه، یا مثلا څوک وایي چې ما ته څوک احترام نه لري. دغه احترامات، دغه اړیکې پالل، د خبر اورېدل، دا هم په خپل ذات کې یو اقتصادي مسله ده. یعنې په خپل ذات کې یو اقتصادي بیسته چې لري چې خلک باید پاړه وږي او په اړه بحث وشي. تاسو کتلی په پوهه تللو کې چې خلک اقتصادي لحاظ په خو ولاړ وي، به خلک خبره هم اوري، هغه خلک په اقتصادي لحاظ په ژوندۍ په خو ولاړ وي، خلک خبرې تم غوږ نیسي، خلک احترام هم ورته لري، په کور کې هم تر ټولو ناسب وي، حتی د اولادونو تر ناسب وي. خو کله چې اقتصادي لحاظ یو څوک له پخو لویږي یا مثلا ضعیف وي، هغه نه څوک خبره اوري، نه څوک غوږ ورته نیسي.
وبخښه سره چې مزاحمت کوم، که په افغاني ټولنه کې دغه موضوع تطبیق ته پام وکړو، واقعا لکه څنګه تاسو وايي هم داسې ده، خو که غربي نړۍ ته وګورو، اروپایي هیوادونو ته وګورو، امریکا ته وګورو، په خصوص د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډېره په اقتصادي مسایلو باندې ولاړې، ځکه سره له دې چې دلته ځوانان په مالي لحاظ باندې نجونې دي، کالکان دي، دوی ډېر ښه دي، یعنی کولای شي په مالي لحاظ باندې خپل د ځان ملاتړ وکړي، د دوی هغه عاید خپل لاس کې دی، یعنی د نجلۍ هم لاس کې دی او د هلکم، خو بیا مړي کې ډېرې پایدارې نه دي، د دې لڅه ده.
دا خبره ده، کنه کومه ده اړیکې خو چې دی دا په خپل ذات کې په سیستماتیک لحاظ مطالعه کیږي. هلته چې اړیکې پیکه دي، هغه هلته ډېر ځله اقتصادي اخنه یو بل پړاو شروع کیږي. هغه پړاو چې دی هلته د کار دغه د ورځني مصرف مسله دی. ورځني مصرف مسله دغه چې ټوله ورځ خلک انسانان د ماشینونو په څیر کار کوي، او ټول ورځ د خلک داسې سره سره مصروف ساتل شوي چې هلته هم ډېر ځله اقتصادي اخلي مطالعه کېږي، چې د خلکو تم داسې یو تصور ورکړل شوی دی چې دغه ټول ژوند چې دی په اصطلاح پیسې دي، یا مثلا خوند اخیستل دي، یا لذت دي، یا مثلا هغلته دغه د خپلوۍ اړیکه چې کله ناکله مطالعه کېږي، د خپلوۍ اړیکه دننه د پانګوالي نظام دننه مطالعه کېږي. ځکه په غرب په اوسنیو اړیکو باندې ډېر ځله ولوي نه وکدا کېږي چې هلته پانګوالي په دې کچه پراخه شوي چې هلته د مور او پلار، د زوی او د مور او د لور او د مور، د لور او د پلار، یعنې دغه د کورنۍ اړیکې هم هلته په پانګوالي سیستم کې دننه مطالعه کېږي، چې دغه یې فکر کړی ده. ځکه چې پانګوالي داسې یو سیستم رامنځته کړی دی چې که مور او پلار دی که شپه ورځ کار ونه کړي، نو دی خپله هم وږې پاتې کېږي، اولادونه هم وږې پاتې کېږي. دغه اړیکه چې یو څو کاله مسلسل وپایېږي، په مخ کې ولاړه شي، دغه هغه فرهنګي هغه چې ورته وایي اړیکې چې ورته وایي، ټولنیزې اړیکې چې ورته وایي، دا له پامه غورځېږي. بس یو وخت بیا هلته ورسېږي چې په ژوند یوازې دا ده چې کله د کال پوره کېږي، د کال کلنۍ رخصت پوره کېږي، نو په بعد یو هېواد د چکر لپاره ولاړ شي. هلته دغه اړیکې چې دی پانګوالي سیستم دننه مطالعه کېږي. زموږ ټولنه چې دا اوس پورې پرمختللي پړاو ته نه ده رسېدلې، خو زموږ ټولنه چې دی یو قبیلوي سیستم لري، هغه پخوانی سیستم لري چې لا دلته هغه پانګوالي اخلاق، پانګوالي اقتصاد ډېر پراخه دی. دلته دغلته اخلاق تر اوسه پورې فیوډال اخلاق دي، په اصطلاح قبیلوي اخلاق دي، چې مثلا د کورنۍ ترمنځ ډېر ځله وګړي په دې پال کې چې زما خپل خپلوان شته لري او زه نه لرم، هغه خو زه خپل لري زه نه لرم، هغه لري زه خپل لري زه نه لرم، هغه کور لري زه نه لرم، حتی د اولادونو په برخه کې دغه ډول تضادونه رامنځته کېږي. دغه تضادونه هم چې بېرته راسره تړلي دي، دا هم یو اقتصادي دي، او په نړۍ کې دغه ټول تیوري کې اړیکې چې بېرته چې مطالعه کېږي د اوسنۍ اړیکې کوم دغه څه خورا تصور کېدی چې کله به کېدل چې دغه په نړۍ کې ټولې ستونزې چې دا غدي ټولنیزې ستونزې دي، موږ یو بل اخلاق نه مراته وي، احترام نه رزق ستونزه ده. په نړۍ کې ټولې ستونزې کته څومره هم وتیړي، څومره هم باسته وکړي، په لومړي قدم کې طبقاتي دي، په لومړي قدم کې ناانډولي دي، لومړی قدم کې اقتصادي یعنی په څه معنا معنی دا چې کله چې خلکو ترمن د اقتصادي ناندولې رامنځته کیږي ټولنیز ناندولې رامنځته کیږي تاریخو کې د باور رامنځته کیږي تاسو په کتلې وي یو سړی په افغانستان یو سړی په پاکستان یو کله چې اقتصادي اړیکې سره ګډې وي سره شریکې وي سره ورنوم ډېر پاتې وي خو برعکس که په یو کور کې دوه ورونه وي اقتصادي اړیکې سره سره ولر یو بل ته تخمین هم بدر سره وي
کورڅنګ چې دا خبرې وګدې نشي یعنی ساس په باور باندې که هر ډول اړیکه په ټولنه کې رامنځ سکیږي کغه د خور ورور کغه د مور او پلار کغه د هر چا ترمنځ دا
بالکل یو اقتصادي دی بل اقتصادي خلونه ورسره د نور خلونه شو کېږي چې مثلا ټولنیز اخلاق دي مثلا فرهنګي اخلاق دي هغه ورسره مثلا د کورنۍ اخلاق دي کوم چې دا شو کېږي خو په افغانستان کې څنګه دا چې د دې ټول خلکو د اقتصادي خو نه دی چې دا ټول مهم بحث دی تاسو په کتلې دي کوم چې په افغانستان کې د نن د خدي عمر ترمنځ لري چې خراب وي د خپل اقتصادي سندري دا که خدای چې کوم وخت لري په اقتصادي لحاظ هغه مرین چې موږ پورته پر کوله خوند چې خوند د اقتصادي راست په خونې او کله چې هغه اقتصادي اړنی په کوله مختلف کړنه به مرمنه به څنګه په خو درې دي وختونه به څنګه پوره کی کله د مرمنه وختونه
ورزان ته ملګرتیا پړم غواړم لتاسي و پختمه کچیرته په زموږ ټولنیز اړیکې تر ډیره په اقتصادي او منافیو باندې ګټو باندې ولاړې وي په دې برخه کې اقتصاد تر ټولو مهم رول لوبوي د ملګرو درمن څنګه اېده د امکان شته چې کیو چا سره موږ خملګری جوړی کو هغه به زموږ ګټي وي زموږ منافی به وي بختنه ده چې په ملګرتیا کې کده کورنۍ نه راووزو د دوه کسان ترمنځ کاغه لکه انجلې وی کاغه دوه ملګری الکان وی ادو انجونی وی په دې برخه کې د پیسې د منافع د ګټې دومره مهم دي
او دا د دې په مهمه پښتنه د دې په مهمه کې د اشاره وکړه ګوره دا اړیکې چې دی په مجموع کې خو دا اړیکې بلا بلا غوښته نه طالبونه لري کنه چې هغه طالبونه په کوم هدف پورې مخته لري شي کله زموږ اړیکې د محرومیت سرکنی هم وي مثلا ځینی هلکان ځینی نجونې ذکر وکړه په دې کې چې کله د پیسو اړیکې هم وي لري د دې ورسره چې د خپل محرومي غوښتنې اړیکې ورسره شریکوي خبري ورسره شریکوي مثلا یو څوک د کورنۍ کې غوښتنه منل کېږي خبره څوک نه اوري په ټولنه کې غوښتنه نه مني یا هغه څوک پیدا کوي چې د خبري واوري او هغه ته زړه تشکی یا مثلا کله کله دا چې هم کېږي چې یو څوک د پټولنه کې یو ارمن لري خدارمن پټولنه کې چا نه شي بلاند کوله د خبر شته نه شي کوله خو بل څه په دا کوي چې هغه هم د تور ارمن لري نو دا غوړي چې همشته خو دا غوړي چې د تر هغه لومړی ارخص ما درته په شریکه هغه یو کلی برخه دی نه دا په مجموع کې برخه دی دا غوړي چې ستاسو کوم ته اشاره کوي او ځینې برخې دا څه لري چې دا په ژوند کې پلکیږي دا په غرب کې همشته دا په شرق کې همشته دا هر څه زړه په نړۍ کې په هر ګور کې شته خو دا جزئي مسائل دي په مجموع کې دا غوړي چې هم چې ما درته یادونه وکړه تاسو د کوم څه پښتنه وکړه دا غوړي چې هم یو څه اقتصادي مسلو ته ورور او قدمونه وسی فکر یې وکړ چې څنګه ورڅ کې شي دا شریک را سره ولري چې ول سلام کلام ولري سلام کلام په هم راځي بدل شي دا هم راځي هم امکان لري چې وخت په اقتصادي ریکو بدل شي یو کې دل شي دا سند دا اړیکه هم ګټه اقتصادي کو خراب شي ځکه په نړۍ کې تر ټولو ډېر اړیکه چې خراب دي نړۍ کې تر ټولو ډېر اړیکه چې لمن دل دي لاري حتی د هیوادونو په کچا د ټولنې تر کچا ته د کلو تر کچا د ټولنې تر کچا د کورنۍ ترمنځ د پروپر اختلوم ګرځي او د کورنۍ ترمنځ دا اړیکه هم چې لري د خرابۍ کې هغه اساس چې د پنړۍ کې چې مدالکې کې اقتصادي دي د نورو سره سره د نړۍ مسلې چې یو څه یو خبره مې کوي چې هغه د جزئي مسایل چې په هغه باندې خلک یې زله بس نه کوي کوي هم هغه خلک بس کوي چې دا اول خلپامه غوځوي
مننه لاند کدار ته جواب کیږي چې د نورمل مانم په تمه دی او په پای کې اوریدونکو سره مو د سندروج مانم کړی دا د دې لپاره چې یو چا سره خاړې کول ورو کاغه اقتصادي منابع په پام کې نیول شي یا ګټه په پام کې ونیول شي او لکه څنګه چې تاسو ول شي دا یو ورخ د اتمن په پام کې نیول کیږي ټولنیز اړختم په کې پام وکړو کو غړي څوک ځان سره ملګری کړو یا دا د پکورنیو کې اړیکې خو ساتو کوم ټکو ته باید پام وکړو کوم د سیادتونو باید لمنځ یوسو تر څو دا اړیکې سالمې پات شي
هو دې خبره ده د خبره خبره چې د اړیکو په لاله سره یو دا چې د متقابل احترام ډېر خلک یادوي او دا به کار چې دا ډېر مهم پکې دی دغه تحریک چې د ټینګیږي په دغه ستوري په څومره هم سره متعلق کې دې په کچه هم ډېر د حکومت سره هم راوړي شته نظامونه هم راوړي چې د اړیکو خو په لاله لپاره د مکتب خوندي ولې تر پانتون او تر تکار د سره پوری دغه ترمنځ کار وشي په پانتون کې کار وشي په مکتبونو کې کار وشي خلکو ته د شخصي حریم په معلوماتو شي خلکو ته د چا د خبرې راستلو په اړه معلومات ورکړي شي د خلکو ته د احترام په اړه د درناوي په اړه د نورو د خبرو اورېدلو لپاره یو چا ته د خپل اسرو کار خور ترېدلو په اړه د ټول معلومات باید ورکړي شي نو خبر دغه چې په اړیکو کې د یو چا مقابله ګټه هم وسنجول شي د شخصي حریم باید هم وشي هغه تخته هم په مشي د کورنۍ دغه د تاریخي اړیکو ته د تاسو د اور سره مخ کې ولر شي دا د مسائل دي چې سره کولی شو د محله اړیکې هم یو چا سره ولري کله کله دا څه هم ممکن کاندې ورزنی په خپل کې چې په کله کې هغې خلک یک ساده اړیکې هم چا سره نه لري څوک د شکتاویا کال ملګری مثلا سپینګری بیا هم سره ملګری غت شه خبره ده چې ځینې اړیکې په لومړي کې هم چا تفصیل هم دي دا په نړۍ کې ډېر کمی رامنځته کیږي د دې ځوزی اړیکې وي یا دا څېر کې چې کله ناکله فکر کوي چې موږ له بل جدا شو نو څه وکړو ان په کله کې کله ناکله دا چې په دې غیر په پرتلا د لوبي په پرتلا په افغانستان کې د خزو متر منځ د غاړې کې ډېر وخت مهاله وي یعنی دا یو بل ته طلاق مسله پکې وي ډېر خرابېږي نه چې بل نه سره جدا شي ولې دا چې دلته د دواړو خو یو بل سره د ګډې سمجول یو وخت مهاله کې چې مېرمن وایي چې زه د خپل مېرمن جدا شم نو ما به څوک ساتي یا به څه کوم او مې له وایې چې زه د دې ته مده خلک شرم دی دلته نو دا اړیکې رامن څه کېږي نو دا څه کوي کنه یو ډول کې شي اړیکې لري خو په لوېدیځ کې به دا چې څه حد هم چې په کار کې مخامخ کېل غوښته اقتصادي لحاظ مړه مخکېل دي خاوندې مخکېل دي نو دا اړیکې به سره څه چلي کړي یعنې دا غلطه کته دا څه وګوري دا یو اقتصادي اړیکې ده په خپل لوري قدم کې نو به هم دې د اقتصادي اړیکو نو وړاندې نور هم لږ شو متقابل احترام یو بل د شخصیت په پام کول او شخصي اړیم په پام کول دي هم هغه ته پام کول
مننه ورزنګ مننه مننه کور دی ودان ژوند یو سي تاسو ورزې خپل کارت مو ورسېږي زبر بیرته خغلی مقام زی تراشم لتاس یورم ساسی رستی خبری چدی کم کسان چه غاری پا جون که بریالی یاری که ولری چه ورده ویل غاری
زه غواړم درې نقطو ته اشاره وکړم کله چې موږ د ملګرتیا بحث کوو یو دا چې مکمل انسان څوک نشي پیدا کولی زموږ استاد چې ډېر خلک د مجازي نړۍ او د فلمونو تر اغېز لاندې راغلي وي نو دوی د څه فکر کې هلته خو راکنیکټر تقریبا د ټولو خو خویونو مجموعه وي نو هغه یعنې کوم منفي نقطه نه لري سمه ده مګر په واقعي ژوند کې داسې نه وي نو هیڅ کلام یو پرفیکټ انسان باید موږ ونه لټو چې په هغه لحاظ باندې مشکل ونه لري او موږ درک یو دا او دا او دا او دا توقعات مو باید ډېر زیات نه وي ځکه موږ باید اول خپل ځان ته وګورو اول خپل ځان ته وګورو کله چې موږ خپل ځان ته وګورو موږ سل او شل مثلا مشکلات لرو دا د سبب کی چې موږ باید بل قسم داسې درکو چې هغه انسان د یو مشکل لري بل د دلیل کیږي چې مثلا کله کله د انسان ناکامه تجربه د دې سبب کیږي په ژوند کې چې هغه غواړي دویم ځل لپاره یو پرفیکټ کس پیدا کړي مګر دا هیروي چې دویم کس به انسان وي او دویم کس هم نیمګړتیا ولري نو یو دا چې باید د مجازي نړۍ یا د فلمي نړۍ نه راووځو واقعي ژوند ته راشو واقعي ژوند کې زم مشکل لرم بل مشکل لري بل نیمګړتیا لري باید دا دواړه په ګډه د مشکلات بیا سره حل کړي او بل لناکام تجربو څخه باید موږ دا درس رانه شي چې اوکې زه باید دا یو پرفیکټ انسان پیدا کړم یو مکمل انسان پیدا کړم چې مشکل نه لري نه دویم ځل به ستاسو ملګری ستاسو ژوند لپاره ملګری یا د سادي اړیکو لپاره ملګری حتما ستونزې ولري یو دا نقطه چې لومړی نقطه هم دا ده چې خیالي نړۍ راوځي واقعي ژوند کې انسان تل نیمګړتیا لري او دا نیمګړتیا په ګډه بل منځ وړي دغه نقطه چې ډېره مهمه ده کله چې تاسو ملګرتیا کوئ پاره کې د نو ویلو هنر زده کړئ زموږ وسه د ټولنې غلطه بدبختی ده چې ملګرو ته تو نه نشي ویلې ما ډېرې مګری پیژندل مثلا هغه یو بل ته یو خدمت وړاندې کوي د هغه به خپې دې دا کار نشم کولای خو د دې په ځای چې وایي چې زه په دغه دلایلو دا کار نشم کولای هغه ته به ډول تم ورکول اوکې زه به وګورم دا کار د دې سبب کې چې مقابل کس توقع پیدا کړی چې اوکې زما دا مشکل دا حلوي، بیا چې کله دا مشکل نه حلې دا وخت کې دغه خفګان چې دوه چنده لاغه خفګان څخه به وکاوله کې دا وته نه ویلې وای.
نو په بخنه سره مقامزه سب کله کله دا ختیس طرف ته یا وستلا پاته دا وای چې دا درته ول چې زه به وګورم په دې ونه چې نه کیږي
نکی، بلکې هم دا دلیل لکه ډیر خلک وي وګورم نو مقابل کس حتما یو توقع پیدا کیږي. دا د طبیعت انسان د انسان د خبرو ته تاثیر لاندې راځي. خبره کې چې وي وګورم په دې معنی چې یو هیله شته، نو زمونه دا دی چې مې ګورم مطلب ورته چې نشم کولای، او دلیل ورته وایي دی چې هیڅ نو ستونزه نشته، چې یو کار نشم کولای. باید زه یو خسته تجربه راته استو کوم خاطرم ده. دلته زمون یو څه گاونډیانو نو ما یو ورځ یو څه پاخه کړل، نو هغه ته مې ورکړه، نو بیا ما ترې وپوښتل څنګه خوندور وي، ښه گزاره کوله. نو ما وخندل، بیا ما ته پوښتنه وکړه ولې وخندل. مزمن ځکه چې څوک چې خوښ دي نه شو خوندور، نو هم به ورته وایي چې مثلا خو خواندې وکړم نه. بیا نو هغه کس څنګه پوهېږي چې رښتیا هم دا خوندور و که نو؟ مجبور دي خو زه نه پوهېږم چې هغه بیا څنګه پوهېږي. وایي ما خو څه چې یاره څه وایي، وایي چې ګزاره حال وي ګزاره حال. نو زه هم دا وایم چې باید ډېر ډایرکت اوسو. دغه دا ښه کلتور، ښه خبرې او ښه نزاکتونه له نورو ټولنې راواخلو، خپل ټولنه کې باید تطبیق کړو. نو مقابل کس ته دویمه نقطه په ملګرتیا کې ډېره مهمه ده، نه ویلو هنر زده کړئ. په دې کې هېڅ شرم نشته، هېڅ عیب نشته، هېڅ کمزوري نه ده چې نشي کولی ووایه په دې د دلایلو زه نشم کولای. ځان ته بله لاره وګوره، یا راځه یو ځای به دغه مشکل د حل لپاره یوه لاره پیدا کړو. درېمه تر ټولو مهمه نقطه چې هغه د ملګرتیا اساس جوړوي، چې هغه وایي پخپله ښه ملګری اوسه تر څو مقابل کس هم ښه ملګری اوسي. زموږ وطن ډېری خلک پخپله په ملګرتیا کې لکه منفي رول ادا کوي، یعنی صفر وي، بیخی زیرو وی، او د بل کس توقع سل وی. نو زه وایم چې اگر د پښتنو یو متل وی، بازار ته څه وی څه راوړه، نو ملګرتیا کې څه قرباني ورکړه څه به تا ته څه قرباني درکړي. نو دغه درې نقطې، یو لو باید د پرفیکټ انسان توقع نه لرو چې یو انسان هیڅ نو مشکلونه لري. حتما ټول انسانان مشکلات لري، کمزوري لري، عیبونه لري، منګه چې لرو بلیم لري. زموږ دا چې باید نه ویلو هنر زده کړو. درېم ډېر مهمه نقطه دا ده چې باید پخپله خو سي تر څو مقابل کس خو سي.
باندې کور ودا هری واجن تاسو رازم لند لتا سي اور ما چې ساتي په نظر باندې څه کولای شو لند.
اول لکه مخکې میل ما چې ویل توقعات باید کم کړو. لا هر څه خبره ده، ډېر توقعات ونه لرو. اتو کی کنه او بدای لري، بل کملګری ته مونږه احترام ولرو، کورتنی نه ورکړو، در کې کړو، نو همدا به تر لاسه کړو.
مننه مننه کور ودان لتا صدری وړو قدر منو چراغ لې ګډون مو کړو. ورځ په پای کې سندرې اورو، تر بل پروګرام خې چاري خو وخت.
عشق می پزړو کړو نو اثر بیا، عشق می پزړو کړو نو اثر بیا، بلتانو می لمبے بلے کړې پسر بیا، بلتانو می لمبے بلے کړې پسر بیا، عشق عشق میں پزڑو کلو اثر بیا، بیتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا، بیتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا. نمدا آشنائے آغستے نو، مالا نمدا آشنائے آغستے نو، مالا نمدا آشنائے آغستے نو، مالا نمدا آشنائے آغ جما کر لخ کر بیا، جدائے رات را جما کر لخ کر بیا،
پہ دان میں لمبے بلے رے پسر بیا پھر دان میں لمبے بلے رے پسر بیا مرگا بھائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بھائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بھائی بیا لتا قربان کرم صورت میخ دے پیدا کر پماشر بیا صورت میخ دے پیدا کر پماشر بیا دل تان میں لمبے بلے کرے پسر بیا دل تان میں لمبے بلے کرے پسر بیا بارو سرحمانا وصال میں ندبار او سرحمانا وصال میں ندبار او سرحمانا او صدف کی دخل نوی گوہر بیا صداف کی دخل نویت گوہر بیا بلتانوں میں لمبے بلے رے پسر بیا بلتانوں میں لمبے بلے رے پسر بیا عاشقی عاشقی میں پزڑو اثر بیا بلتان میں لمبے بلے رے پسر بیا بلتان میں لمبے بلے رے پسر بیا
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں
Shut up.